گفت و شنود،
خبر اتره.
دا خبر اترو گفت شنو د خبرونه درنو اوریدونکو سلام، روغ او سوکاله اوسئ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې د افغانستان د سیاسي او امنیتي حالاتو په اړه یو تت تصویر وړاندې کړی دی. د سرمنشي په راپور کې د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمن د واک پر سر ناندریو ته اشاره شوې ده. همدارنګه په راپور کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له لورې پر ښاغلي غني او عبدالله باندې د قوم پالنې تورونه هم یاد شوي دي. او د ملي یووالي حکومت په راپور کې دا هم ویل شوي دي چې په دوم کال کې د کومې لویې ستونزې شاید نه و، خو باید شتو ستونزو ته د حل مناسبې لارې چارې ولټول شي. قدر مناوریدونکو، د روانه خبرونه د بحث موضوع همدا ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان مشرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو له کبله اندېښنه ښودلې ده، او همدغه سه نور مسایلو ته په خاصه توګه امنیتي مسایلو ته هم اشاره شوې ده. په خټو ټکو به یې د خپلو میلمنو سره په خبرونه کې بحث ولرو. تاسو هم کولی شئ د خبرونه د اساسي جز په توګه په خپل خبرونه کې برخه واخلئ. د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه که کومه پوښتنه لرئ نو مطرح کولی شئ. همدارنګه د حکومت په لاسته راوړنو هم کولی شئ چې بحث، پوښتنه او انتقاد که لرئ نو کولی شئ مطرح کړئ. د خبرونې قربان هم زه نوشا باشنا او عبدالواجد عادل یو. په کومې پته به کولی شئ په خبرونه کې برخه واخلئ؟ د تلیفون شمیرې له یاده مو باسئ: 001-202-19-3-3-3. بل محل شمیر هم ده په ډیر اسانۍ کولی شئ په خپل خبرونه کې برخه واخلئ: 0-99-10-0-0. دا شوې د تلیفون شمیرې. قدرمن میلمانه چې په خبرونه کې زموږ او ستاسې پوښتنې ځوابوي، د افغانستان د جمهوري ریاست د بواتو سلاکار نبی مصداق او د سیاسي او نظامي چارو کارپو اساق اتمر. دو میلمانه لرو په خبرونه کې. هیله ده چې میلمانه حاضری خور مخ کې ترقی خپل هم کارتم ستلمی شویم. عادل صاحب ستلمی شویم.
بله، مهربانی. تمام شنوندگان به این پروگرام خوش آمدید میگم. و سوال اول ما جناب مصداق صاحب، دکتر صاحب مصداق با اونا مطرح میکنم. دکتر صاحب حتما در لین تشریف دارن؟
بله، میلمانه پا لین که دیگه لده چیز من غاق واوری.
خب دکتر صاحب، نخست شما را خوش آمدید میگم، همچنان جناب عطمر صاحب. دکتر صاحب میربانی کنین بفرماین در این راپور یا گزارش ملل متحد از یک چیری ناخوشایند و ناهنجار از افغانستان پیشکش شده. به نظر شما این مسئله تا کدام اندازه میتونه مربوط به کارکردگی های حکومت است و یا جامعه بین المللی؟ و در ضمن اگر بگوین که عکس العمل حکومت افغانستان در برابر این گزارش چه خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلامون تاسو ته و طول اوریدین کتا ولاندی کوم. گوره در حکومت خواه پدی که هیچ شک نشده چه دیولار مشکلاتون سره په من سراغلو، او دیدی مشکلاتو منبع هم په خپل خارجیان، په خصوصي ډول په خپل امریکایان وو. او کله هم په دې برخه کې ډېری لاسته راوړنې شوي دي، یعنی داسې لاسته راوړنې شوي دي چې هیڅ حکومت هم مخکې له دې نه په داسې کم وخت کې نه دی کړی. خو بیا هم سیاسي مشکلات دلته شته، امنیتي مشکلات شته، په هغه کې هیڅ شک نشته. او مشکلاتونه خو دا دي چې د حکومت له منځ نه دغه مشکلاتونه هم راوځي، چې په نورو ملکو کې دغسې مشکلات هېڅکله وجود نه لري. که څوک د حکومت سره، د حکومت یو غړی که وزیر وي، که معاون وي، که بل څوک وي، هغه د حکومت سره مخالفت لري، هغه د حکومت نه استعفا کوي او راتلونکو انتخاباتو ته ځان تیاروي او یا اپوزیشن ته چې حکومت باندې تنقیدونو ته او خپلو کړو ته دوام ورکړي.
بله مثال صاحب، یعنی تاسو دا منئ چې د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ، د ملي وحدت د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ د قدرت په سر ناندرې موجودې وي او شته په رپورټ کې خدا سویل شوي؟
درسته ده، دغه نندرې تر ډېره حده پورې اوس حل شوي دي، ځکه دوی تقریبا یو کال ونیو چې په کابینه باندې سره جوړ شي. هغه کابینه جوړه شوه او اوس د اوو نفره چې سلب اعتماد شوي دي، د دې راتلونکي نه ده معلومه. دا مشکلاتونه شته. مشکل په دې کې ده چې دوه خواوې چې په مختلفو قطبو کې وو، دوی سره یو ځای کړل چې سره کار وکړي. انتخابات نتیجې ته هیڅ اهمیت ورنکړل شو. $300 میلیونه په هغه باندې مصرف شول. بیا 2009 نفر ته وظیفه ورکړل شوه چې دا ټول 8 میلیونه رایې د سره وشمیري چې څوک ګټونکی ده څوک بایلونکی ده. او نتیجه یې هم دا وه چې ډاکټر صاحب اشرف غني 6500 رایې او ډاکټر صاحب عبدالله 4500 رایې. بیا هم ډاکټر صاحب عبدالله موافقه ونه کړه او خپلو ناندرې ته دوام ورکړو او غوښتل چې یو موازي حکومت بانک کې جوړ کړي. او دلته په سړکونو کې خیمې ویلې وې، مسله کسان ښکته پورته منډې ویلې په سړکونو کې. نو خارجیان او خپله ډاکټر صاحب اشرف غني هم دې نتیجې ته ورسېدو چې دلته 40 کاله جنګونه شوي دي، نارامي ده. او دغه جنگ شروع کول خو ډېر آسان کار ده، لیکن د جنګ دوام او د ختم 2 کاله وروسته به وشي، څومره خلک به د خپل ژوند د لاسه ورکړي او د دې مسؤل به څوک وي؟ یوازې دی به وي. نو ده کوشش وکړو چې یو توافق ته ورسره ورسېږي. اما دا توافق ورځ په ورځ چې در لوی شو تر نن ورځې پورې، حتی په یو ولسوال په مقرره باندې هم دوی په منځ کې مخالفتونه شته. نو دا خبره ده چې افغانان لږ مایوسه دي او موږ ټول غواړو چې دغه مشکلاتونه چې د 2 کاله تر 2 کاله پورې دوی په منځ کې دوام وکړو، دا باید په هر قم سره کېږي سره حل شي، تر څو د راتلونکي پاتې 3 کلونه د دوی تېرو 2 کلونو په شان نه وي.
بله
دکتر صاحب، به نظر شما مهمترین دستاوردهایی که حکومت وحدت ملی داشته و میتونه شما در مقابل این گزارش شما او را برشمارین، کدام چیزا خواهد بود؟ کدام دستاوردهای مهم حکومت شما حساب میکنین که با این گزارش ملل متحد بتانه جوابگوی ازی باشه؟
ببینید، تقریبا 60 سال 65 سال پاکستان در گلون افغان ها پای خود مانده بود و هر سال ما 500 هزار تا 700 هزار دلار تاوان می دادیم، دمج می دادیم، میوه ما به وقت نمی رسید، مشکلات پیدا می کرد برای ما. چرا کراچی یگانه راه بود؟ حال ما چابهار داریم واسه کراچی و ما خط ریل داریم با آسیای مرکزی، با چین، با قفقاز، با ترکیه، بالاخره با اروپا. حال ما 4 مملکت از طریق لوله غاز از ترکمنستان به هند وصل میکنیم. ما حال برق قزاقستان و تاجیکستان از طریق افغانستان به پاکستان میرسانیم. دیگه این واقعا که چیزهای هیچ حکومت قبلی در وقتش که اگر 10 سال بوده یا 20 سال بوده یا 40 سال بوده نتوانسته که اینقدر دستاوردها داشته باشه. و این دستاوردها در وقتی که یک حکومت بسیار از مشکلات پربار است و در هر مرحله با مشکلات دیگه مواجه است، مشکلات سیاسی و امنیتی همیشه موجود است، با وجود از او هم اینقدر دستاوردها داره و مردم حالا میفهمه که این حکومت میتونه که بسیار دستاوردهای دیگه بر افغانستان داشته باشه، اما به شرط از اینکه صلح بیاید. صلح متاسفانه که روز به روز به یک تونل بسیار سیاس دور بدر است که ما آخرش به خودی نمیتونیم ببینیم.
بله بله، مننه اتمر سپتا هستم، سلیمی شویم او پختانه با مرسر اخبار گکم. تاسو د مزاق صاحب خبرې واوریدلې، هغه د یو هیواد ارخیز پرمختګ د ښې حکومتولۍ او باثباته نظام پورې تړلی دی. اوس د ملګرو ملتونو د عمومي منشي دا اندېښنه چې د دواړو مشرانو ترمنځ سیاسی اختلافات شته او مساق سبم تر یو حدا پوری تصدیقی چی یو چه د قدرت په سر یو څه خبرې شته دی خو یو څه حل شوي دي خو لا هم ستونزې شته دی. دا ملک د پاره څه نقص رسی د هیواد سرنوشت به کوم خواته ځي ستاس په نظر مو
مننه نوشوزن خور تاسو ته عادل صاحب ته دکتر صاحب مستاق ته ټولو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. زما په باور چې بانکمون تشویش کوم چې د اوسمن دغه وینا درلودلی معمولا د کار په وروستیو ورځو کې دي، ځکه چې دې وخت هم په رسېدو دی او دی به د دې صنعت نه لرې لاړ شي. هغه آخري تشویشونه د نړیوالو سره او یا خپل راپور کې د ملګرو ملتونو هغه اسمبلې ته دوی هغه وینا خپل واورولا. په دغې کې لکه چې تاسو وویل، یو هغه خپلمنځي اختلافات دي چې د ښاغلي ډاکتر صاحب غني او د ډاکتر صاحب عبدالله ترمنځ دي، او بل ځینې نور امنیتي ستونزې دي، او همدغسې د افغانستان د راتلونکي ثبات او د صلح او د مذاکرات خبره ده چې واقعا دغه ټول خبرې د ټول افغانانو لپاره د یو تشویش او د یو اندېښنې ځای لري. کله چې په خپلمنځي اختلافاتو باندې د تېرو انتخاباتو نه چې هر رقم وشول دا که دا انتخابات وي که غلط و، اوس دغه چې حکومت په افغانانو باندې وتپل شو، هم د نړیوالو دخوانه، هم د هغو زورواکانو دخوانه چې دننه دوی په نظام کې درلودل او دوی خپله دیموکراسي باندې په انتخاباتو باندې معتقد نه وو. د هر خوانه دوی د انتخاباتو په پروسه کې مداخله وکړه تر دې حده پورې چې دواړه واکمن ټیمونه وکولی شو چې د حکومت پیغام شریک کړي او د ملي وحدت حکومت پرېږدي، یو نوی حکومت دوی رامنځته کړي، سره د دې نه چې افغانان دغه حالت ته حاضر شول او په دې امید چې دغه حکومت به وشي کولای چې د افغانانو دغه ټول ستونزو ته د جګړې مسله دی، د صلحې مسله دی، د نورو بشري حقوقو مسله دی، د ښځو مسله دی، د تعلیم مسله دی، د تجارت مسله دی، دوو شیانو کې دوی په ګډه کار کوي او افغانستان د دغه بحران نه وژغوري. متاسفانه په دغه دوه نیم کلونو کې دغه اختلافات ورځ تر بلې ډېرې شوې. یو د بل دپاره اوس که تاسو هر چی ته وګورئ، په هر چی کې د بل ټیم هغه نفوس، هغه لاسوهنه، هغه قوت ډېر دی، تر دې حده پورې چې دواړه ټیمونه اوس ناتوانه شوي دي په خپلمنځي اختلافاتو باندې. دوی دومره بوخت دي چې اصل مسله چې هغه د ملت او د حکومتداري او په اصطلاح د حکومت د پرمخ نیولو مسله دی، په دغه کې ټول لاقابه دي. د پارلمان موقف که تاسو اوسو ګورئ، د پارلمان موقف یو شی دی، د اجرایه ریاست موقف بل شی دی، د ریاست جمهوري موقف بل شی دی، او دغسې د قضا قوې موقف بل شی دی، د انتخاباتو د کمیسیون موقف بل شی دی. په خپل منځ کې تر اوسه پورې خلکو ته دغسې یو امید نه دی پیدا شوی چې ګویا رهبري د حکومت د ښه حکومت للي دپاره کوچني او قاطع اقدام وکړي. کله چې ولسمشر په تعلیق مراسمو کې ویل چې زه به د کابل بانک قضیې ته په یو میاشت کې پای ورکوم، خاتمه کوم دا قضیه، مثلا په قضا قوه کې به زه دغه تغییرات راولم، په څارنوالانو کې دغه اقدام کوم، په فساد کې به دغه اقدامات ترلاسه کوم، لیکن تر ننه پورې چې موږ وګورو هغه خپله ولسمشر هم هغه کمیسیون د انتخابات هغه کمشنران چې هغوی په دغه تقلبونو کې بالتعامل د ټولو امتیازاتو سره راویستل خپل مشاورین یې مقرر کړل، او تېره شپه په راډیو په تلویزیون کې دا و چې دوی هغه د انتخابات هغه څه اسانسیه وو تدیر د دا چې دا یو ځان سره بوتل قضاوت نه ده، بس یو چې په خپله نظام کې دومره قوت موجود دي. تاسو د معاون اول قضیه وګورئ، دا د شرم ځای دی، دغسې یو نظام چې ټول دنیا د دې لپاره مرستې کومه کړې دي. تاسو د بشري حقوق
جناب اتمر صاحب، بله بازم ببخشین که حرفای شما را قطع میکنیم، برای اینکه چون پیشتر مسئله صلح و ثبات در افغانستان مطرح بود، یک سوال همیش مطرح میشه و ایست که نقش ملل متحد در آوردن صلح در افغانستان کمرنگ است، با وجودی که امی گزارش فعالیت های ملل متحد منعکس میسازه و از یونما یادآوری زیاد شده، ولی در صلح افغانستان نقش ملل متحد واضح نیست. به نظر شما گرچه در گذشته ملل متحد کوشیده بود در زمان حکومت های قبلی که در افغانستان صلح آرامش برقرار شد، ولی در حالات فعلی کدام نقشی نداره. به نظر شما این مشکل از کجا ناشی میشه و چطور میتونه ملل متحد فعالتر از گذشته در این مسئله عمل کنه؟
ببین ما این قضیه را از دو بود دیده میتونید. یکی مسئله که یک مثال بسیار آبیانه پشتو است که میگن چه میگید پشا آمده کم چه دخوره سنگده کم مواده که با خود با افغان ها از امکاناتی که جهادیان و بسلا بلاله و تحت و دیگه کشورها به اختیار ما قرار میتون استفاده درست کرده و میتونید این گناه را نباید دیرای خود با دوش ملل متحد یا با دوش جامعه جهادی یا با دوش کشورهای دیگه بگذاریم. مسئله دیگه ایست که ملل متحد هم خودش یکی از سازمانهای است که بیشتر زیر نفوذ قدرتهای بزرگ و ابرقدرت هاست. شما بفهمید امروز امریکایی ها بزرگترین تمویل کننده مالی برای ملل متحد هستند، با یا فرانسه، انگلیس و انگلستان و اون گربدی این کشورها. طبیعی که ایدا هر کدام از ایدا در سازمان ملل متحد در شورای امنیت ایدا نفوذ خود دارن. به طور مثال شما در شورای امنیت دیده بیتادین کسایی که پنج عضوی که در شورای امنیت موجود هستن اینا حقیقی تو را دارن، یعنی میتونن که ایدا هر پیشنهاد شورای امنیت ایدا بیتو بکنن. به این حساب یعنی اینا قدرت از اینا هست، قدرت کشورهای دیگه که شامل سازمان ملل متحد هستند بیشتر است. پس به این صورت ملل متحد هم یک اداره جدا از قوتهای که تحت سایه ابرقدرتهای بزرگ جهانی کار میکند نیست. اگر ملل متحد واقعا میخواست، در حالی که میتونست این کار بکنه میخواست، پس میتونست که با پروسی صلح افغانستان کمک میکنه. این از شما ببینید با مخالف هیچ نوع مصالحه نیست و هر کسی که مصالحه شود با اون را میپذیرید و درست است. اما یک تعداد کسایی که متهم هستند از طرف خود سازمان ملل متحد، از طرف خود شورای امنیت و از طرف کشورهایی که و از طرف قوت ها و سازمان های که فرمان از اینا جایزه گذاشتن، این روز خود از اینا فسیلیتی تر هستن برای اینکه که امو اشخاص دوباره شامل قدرت سیاسی در افغانستان بزن به نام صلح. و اینکه از طریق خود قماندان های ناتو و امریکایی ها و پنتاگون سخن های ایراد میشه که طالب ها دیگه قابل شکست نیستن، در حالی که با شما شاهد از یکی زمانی که عملیات ناتو در افغانستان شروع شد، زمانی که امریکا عملیات ناتو را امریکا عملیات کمپاین خود آغاز کردن، به طور مثال از بادغیس تا قندار اینا در دو روز توانستن که تمام طالبی که در این منطقه واجود بود کلش تصفیه بکنه و بکش از این و خود سقوط طالبا یک بار در بر نگرفت در افغانستان که کل از اینا
اتمر صاحب ببخشید، یک مسئله دیگه هم بازم یک مسئله دیگه هم همیشه مطرح میشه. مردم افغانستان و حکومت افغانستان از زمان قدرت کرزای صاحب تا به این زمان همیشه از پاکستان شکایت دارن و همیشه میره میخواین که پاکستان نگذاره که تا مخالفین حکومت افغانستان به سرحدات افغانستان داخل شون و اینجا دست به شورشگری بزنن. و همیش میخوان از ملل متحد تا این موضوع را خصوصا از شورای امنیت ملل متحد که موضوع مداخله پاکستان مثلا در خصوص افغانستان مطرح کنه. ملل متحد تا حال هیچ نتانسته که امی موضوع مداخله همسایه را در افغانستان تحت بحث بگیره. به نظر شما این کار ممکن است که کدام روزی بتانه امی ملل متحد حداقل سر امی موضوع یک بحثی کنه و این بحث ازی مفید واقع شه؟
خود شورا امنیت وزیفه شورا امنیت روید که ایروی مسائل اینا امنیت منطقی را امنیت جهانی را اینا مورد بحث قرار بدن. ولی ما امیدم بیشتر هم از که بود دیگهش اگر میبینیم که اگر از این استراتیجی اول قدرت ها باشد که سازمان ملل متحد یک جز از او است، پس این یک قضی واضح هست. این روز بعد از گذشت 15 سال کل دیگاهی را میپامه که پاکستان جز از این برنامه ابر قدرت های بزرگ در منطقه است و مثلا تنها تمرکز مسئله قضی افغانستان که خود افغانستان نیست، بلکه اهداف بزرگتر و ماورای افغانستان مطرح میشه و او در حقیقت میگه کشورهای بزرگ که ابر قدرت های جهانی و کشوری که ایربی تسلیم کننده ایربی تطبیق اطلاعات توصیلی به اطلاعات کشورهای بزرگ است مسئولیت میرسه. شما در خود پاکستان دیده بیتالین مراکز توریزم اشخاصی که ایدا بحره های بسیار بلند القاعده و توریزم و مثلا حقانی بودن در پاکستان وجود یافتن وجود داشتن. شما خود رهبر القاعده را دیدید که اسامه بن لادن در پاکستان کشته شد، شما اختر محمد منصور دیدیم که در پاکستان کشته شد، شما خالد شیخ احمد دیدیم که در پاکستان دستگیر شد، شما رمزی یوسف دیدیم که در پاکستان دستگیر شد، شما مدی ترکیب شبکی اقادی دیدیم که از وید استخبارات پاکستان است و عملا در پاکستان معاون وزیر خارجه پاکستان این اعتراف کرد که بله شبکی اقادی در پاکستان وجود دارد و یک قسمت دیگه داخل افغانستان فعالیت میکنه. شما لشکر طیبه، سپاه صحابه، حرکت مجاهدین، لشکر جدوی، تمام اینهای گروپهای تروریستی که در خود پاکستان موجود هستند، آیا امریکا، آیا شورای امنیت ملل متحد و تمام سازمانهایی که در سکتور امنیتی کار میکنند، کشورهای بزرگ با مصرف کردن میلیاردها دلار در در این وقت هنوز هم یا به اصطلاح قانی نیست که این برنامه یک برنامه بسیار بزرگ است و این برنامه
بله.
سر تمرکزش سر افغانستان بیست، بلکه تمرکزش باورهای افغانستان کشورهای آسیایی داده و خودی روسیه.
مننه اتمر صاحب، مننه. په دې برخه کې چې افغانستان د یو نیابتي جګړې ښکار شوی دی، داسې مسله شوه اتمر صاحب چې وایي غواتوره او شده سپین، هغسې موضوع ده او خلکو سره ول سره هم دا سوال دی چې یعنی ولې دغه مشکل د لوی قدرتونه نشي حل کولی که نه غواړي که څنګه. په هر حال مصداق صاحب، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې یوې بل خبرې ته چې اشاره شوې دغه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم لخوا په ښاغلي غني او عبدالله باندې د قوم پالنې تورونه هم یاد شوي دي چې دواړه مشران په دې تورن کړي دي چې د اشخاصو یا د مامورینو په ګمارنه کې قوم پالنه کوي، پرته د دې چې د دې خبرې سپیناوی تاسو نه وغواړو چې آیا رښتیا هم دواړه مشران قوم پالنه کوي که نه. خپله د اول مرستیال په توګه دننه په نظام کې د جمهور رئیس معاون په دوه نورو مشرانو باندې انتقاد، دا خپله نړۍ ته، دنیا ته، ملګرو ملتونو ته د افغانستان د حکومت کومه څیره ښیي؟
بالکل، دا داسې یوه څیره ښیي چې دا سړی اصلا نه پوهېږي چې د ده وظیفه د دې حکومت په منځ کې څه شی ده. ځکه اول خو دا خبره باید هغه ته مطبوعاتو ته راونهږي، هر څه مشکل چې لري باید مشرانو سره دا یې حل کړي، او که نه حل کېږي باید به استعفا وکړي په نورو ملکو کې او نور خلکو ته به ملت ته به وښيي چې دلیل یې څه و، ولې استعفا وکړه. په هر حال په دا خبره کې چې مثلا قوم پالنه کېږي، دا داسې یو لیبل دی چې په هر چا باندې لګیږي. د هم د حکومت په جوړېدو کې په دغه لومړیو دوو هفتو کې د 150 نفرو لیست راوړو او وویل چې دا ټول راته مقرر کړه. نو د 150 نفر نه حتی یو ترکمن هم پکې نه و، ټول ازبکان وو او کوم بل قوم هم پکې نه و. خو د خپل قوم پالنه شروع کړه او وی کړه ځان هغه کسان چې دي مقرر شوي دي په لولو لولو ځایو کې مقرر دي او تر اوسه هم په خپل کار باندې دي. راغلو د ډاکټر غنی و د ډاکټر عبدالله په برخه کې چې قوم پالنه تر کومه وخته پورې کړې ده. ډاکټر عبدالله ته خپل حزب جمعیت اسلامي ډېر ورته مهم ده او کوشش یې کړی ده په دغه دوو کالو کې چې ټول کسان چې په سفارتو وزارتو والي و د نورو په برخه کې مقرروي د مخفل حزب نه لیکي. اما برخلاف ډاکټر غنی بیا په خپل په کابینه کې دغه اشخاص نیولي دي چې هغوی په کمپاین کې هیڅ موجودیت نه درلو او ځینې اته مخالف دي ډاکټر غنی و هغوی په خپل کابینه کې هغوی ته ځای ورکړی ده. نو درسته ده چې تعداد د دغو کسانو چې په مقرریو کې دلته او هلته شوي دي خو پښتانه دي، نو پښتانه خو د افغانستان د اکثریت نفوس ده، 2% نفوس د افغانستان پښتانه دي. نو که یو څو نفر په دې کې زیات هلته مقرر شي خو د کردي په وخت کې او دغه خبرې نه وي، خو دا خو د نور اقلیتونه وي چې په ټولو ځایو کې ټولې کوس.
بله مساق صاحب، فکر کوم اړیکه قطع ده مساق صاحب سره، د پروډوسر نه هیله کوم چې بله غاور. بله مننه مساق صاحب.
خب جناب مساق صاحب، از گزارش شرکت ملل متحد آماده ساخته، به نظر شما روابط حکومت افغانستان با ملل متحد چگونه است؟ آیا حکومت افغانستان و ملل متحد دائم کمک میکنه؟ و بعد از اینکه وقتی گزارش هایی که به نشر میرسه تا اندازه انتقادآمیز است، به نظر شما روابط بین حکومت افغانستان و ملل متحد در مجموع چگونه میباشه؟
و اکثرا نگه خبری دی پکیدسه انتقادی. بله،
ملل متحد به طور عموم یاده که بسیار موافقانه در تمام جهان نداره. اگر شما همه مشکلاتی را که در بین ممالک در بعد جنگ عمومی دوم به میان آمده، ملل متحد رول بسیار مثبت را و رول پرکار را بازی نکرده. برای اینکه ملل متحد یک آواز است، نه اردو داره، نه توپ داره، نه تفنگ داره و قدرت به دست پنج مملکتی که حق ویتو را دارد به دست از اوناست و در جایی که خصوصا امریکا هست موجود است، ملل متحد پای خود را پس میکنه و میمانه که امریکا تصمیم بگیره. برای از اینکه بودجه زیاد ملل متحد و همچون بودجه بسیار زیاد ناتو را امریکا میده دیگه. بعد در قسمت افغانستان ملل متحد کار چهار جلسه که در اسلام آباد کابل شد، در او دو قوی ویتو که یکیش ملل امریکا بود دیگه چین بود، با پاکستان افغانستان یک جای روی موضوع صلح حرف زدن اما کدام نتیجه مثبت نداد. برای اینکه پاکستان وعده کرده بود که طالبان را حاضر می‌سازد که اونا بیاین یعنی چهار مجلس حساب بگیرن و نقطه نظر خود را بدن، طالبان حاضر نشدن. دیگر ملل متحد هم نتونست که از او بیشتر کدام فشار را بیاره. خب ملل متحد را خود نشته میکنه، چهار دفعه در هر سال ملل سرمنشی ملل متحد راپور نشته میکنه. این تنها یک راپور است که در چند سال در بسیار نقاط مختلف که من اینجا دورت بیرون نویس کردیم تقریبا 12 نقطه که داری باره در راپور خود اینا زد بودن.
خب فعلا ملل متحد در کدام بخش افغانستان زیاد فعال است؟ آیا در اعمار مجدد افغانستان مصروف است، یا در آوردن امنیت با افغانستان کمک میکنه، یا در مجموع در بلند بردن ظرفیت های افغانستان کمک میکنه؟ به نظر شما در کدام ساحه بیشتر ملل متحد و فعالیت هایش ملموس است؟
خب یکی اجلاس عمومی ملل متحد است، یکی هم شورای امنیت ملل متحد است. اینا در جای مربوط خود کار میکنن. مثلا آله که موضوع مثل سیاس که اعضای حزب اسلامی ما مشاهده از کشیده شود، و شورای امنیت ملل متحد رول بارز داره، و دیگه ادارات ملل متحد مثل یونیسف، مثل یونسکو، مثل WHO، اینا را کار میکنن، اینا کارهای خوب میکنن و کارهای پرثمر میکنن در افغانستان. اما در قسمت سیاسی که مربوط به جلسه عمومی ملل متحد است، افغانستان در افغانستان که کار نکرده که به یک نتیجه رسیده باشه.
بله، مننه مصدق صاحب. در اوریدون کو غکبار و عادل صاحب که خواهمی اوریدون کتاب آور شو. بله مهربانی وکړه، یاورم څوک کوم ځینې غږیږي؟ بله لاین کې څه ستونزه ده؟ فکر کوم اوریدونکي لا نه شو اخستلې. خدای دې کې دا اوریدونکي غږ واورو. مهرباني وکړه، څوک کوم ځینې غږیږي؟
زه سردار محمد، تاسو ته تاسو درنو مېلمنو ته د زړه کوم نه سلامونه.
ستړم شه سردار محمد خان.
ها کول دې آباد خو ری خیر دې شي. مونږ شکایت بانکي مون سر نه لرو. بانکیمون صاحب ولی غیر قانونی دی امنیت شورا تا پاگنگ من دسپاری دی دی خپل زان سر قضاوت بودی چه دی دی ملل متحد یک مشر ده امنیت شورا گور خود یو امنیت دی پخپل ماسودت دی نپیگی چه امنیت شورا چی توایی نریوال طولن گور خود چه نریوال طولن داغ پر طولن که دی جهان یادیگی اما دی پخپل ماسودت نپیگی خوری منگل کو پیانان صاحب نے شکایت لرو، خوری منگل نڑے والے ٹولے نے شکایت لرو، منگل بانکی مون صاحب نے شکایت لرو، منگل جامنت شورا نے شکایت لرو چی جی منگل ملامت جی زر تزر معلوم کی چی منگل پخپل ملامت کے بانی پوچھو پل ملامت تا منگل حاضر جاستی چی نڑے والے ٹولے نے تم جواب ہوئی و امنت شورا تم جواب ہوئی، بانکی مون صاحب تم جواب ہوئی، اما تسو بز منگل دا ککر پپری کیگی، تسو بز منگل ماشومان دی، تسو بز منگل مکتبون سوجیگی، تسو بز منگل در پدر خات پسر گرزو مشرانو چی دی منگل ملامت ترغ معلوم نشی، چی دا دی منگل ملامت معلوم شولا دا با پخپل ملامت منگل تناتو کچ منگل ملامت چی او که چیتا نایوالا تولی دا ملامت چی منگل حق لرزو چی منگل حق چیتا و تازر چی جواب وای خداوی چی خوری چی دی منگل در آواز تیزی کوپیانا غکت ورورسه و سلام پیتی را
مانا نا سردار محمد خان عدل صاحب. سردار محمد خان زرر دکولن انو خدای چې د زړه بڑا صبح سیدا د رادیو دا او هله دا چې غږی واوري دل شي. لاله بل اوریدونکو ته ورسو.
محمد عجب از لغمان بفرمایین. محمد عجب سوال دانه مطرح کړئ. محمد عجب از لغمان.
بله
سلام علیکم.
و علیکم السلام. بفرمایین سوال دانه مطرح کړئ.
همه شما همه سوال همه ایست از همه شورای همه بانکیمان همیشه که میگن همه چورا همیست لیکی میگن هم یک رو شکاری هم صاحب خیرمان هم دوز خبر میکنه هم صاحب خانه خبر میکنه.
بله
حالی هم همه شورای امنیت و همه بانکیمان یا چورا یک فشار سر پاکستان رو میره در باری افغانستان.
خوب
دیگه یک مرده هم میره برای افغانستان. هر کی قاضی تحود کسی که رهبر واقعی سر باید اونا رو واگذار کنه به خدمت گذاری. این کسایی یک تعداد رهبرای است حتی سازگاری با ایسای داره، با طالبان داره. اینو هیچ وقت نمیخواه که در افغانستان یک سول به شورا. سوال من این بود.
تشکر از شما.
من نه نه دوی وی شد امنیت شورا ده پا پاکستان فشار آوری و پا افغانستان که دید یا قوی و بیطرف نظام طرفدار دی نو
میشه که جناب اتمر صاحب به این سوال جواب بگن.
بایتر ارز میکنم نقش شورا بیاد نقش جلال متحد در افغانستان و یا در منطقه همیشه ضعیف بوده. شما اگر معایده جنوبا را باید داشته باشید، زمانی که دکتر رجیب رئیس جمهور افغانستان بود توسط کوشش های جلال متحد که در اون وقت وزیر خارجه پاکستان با وکیل وزیر خارجه افغانستان
اتمرسپ دیر بخنه غالم چه ستاسو خبرم قطع کرده. د دوی اوریدونکو اندېښنو ته که ځواب وایي چې د ملګرو ملتونو نه د دوی دغه ګله د امنیت د شورا نه په ځانګړې توګه د دواړو اوریدونکو ګله څومره په ځای ده؟ دوی وایي چې موږ ګله لرو، دوی ستونزه پوهیږي، د ستونزې په هکله راپور خپروي، اما ولې ورته رسیدګي نه کوي؟ د دوی ګله دا ده، دغه اندېښنه د دوی څونه په ځای ده او ګله څونه په ځای ده؟
پاغ برخو که لکه یونیسف، دبلیو ایچ او، مثلا نور برخو که یونیسکو پا برخه که پدی برخه که دی اغخپل مرسی افغانان را جلی فتر دی. لیکن که پسیل چی برخه که دیری ایجنیو دی کانفرانس را نیولای جاد دی منفوان تر کوخوخون پوری یا مثلا دیگه کردویس دیگه کردویس دی افغانستان دی پارا دی بلگو دی مطلو دی مایده و چی تقریبا دری پنزوز زلیده افغانستان تا پنزو وقتی سفر که محمود مستیری و اخدر ابراهیدی دا طول اگه کسانی که دی افغانستان دی سوله دی پاره یا دی افغانستان او دی مخالفین که دی مجاهدین کنیادی دل دی ترمی یا دورجاری پواره که دی خبراتری تسره کنی تا سی دی شایدان یاستی که دی اخدر ابراهیدی پشدیل دی نور سره کله چې د منسوان دغه اتکاب لاس واخیست په هغه اخري شېبو کې د منسوان او په هغه وخت کې پتروس پتروس والي دغه خیادت افغانانو سره وکړ په یوازې د دې چې هغه ټاکل شوي موقت اقتدار د افغانستان ته راولي او هغه ځای کې افغانستان یا د افغانستان هغه حکومت یو داخلي کودتا په نتیجه کې رای شو چې تر ننه پورې هغه ټول تاسیسات د بلاګار عسکري اردو زموږ دا ټول رنګ تننه پورې موږ نشو کولی چې په خپلو خپو باندې ودرېږو. دغه د هغو لاسوهنو نتیجه ده کوم چې هغه استخمارات یا هغه ابر قدرتونه چې د ملګرو ملتونو تر شا ولاړ دي او دوی په سیاسي برخه کې په دې کې لاسوهنه کوي.
بله، یعنی اتمر صاحب تاسو او چه ده دو افغانانو گله پزیده؟
یقیدم ده دی سرا موافقم. بله، زخبله ده دخل تاریخ شاهدم چه ده دیلنسوان ده پروسی منیوله ده جنیوا پر کنفرانس پوری جنیوا که پاکستان او افغانستان پا دخل تاوت بانده ورسیدم. روسیه په وخت کې شوروي اتحاد او امریکا د دې تړون ګارانتي کور یا ضمانت کوونکي
ما نه نه اتمرسان
دې ته متقاعد کی چې د افغانستان په مور کې لاس ولوي او تر دې ته افغانستان ته وانستي. لیکن تاسو دې چې دا هغه وخت نه تر دې نه پورې دغه کوم چې د ولاله متحد جهاتو او هلو ځلو په نتیجه کې تولیدونه
بله مننه اتمر صاحب. مصداق صاحب ساس په نظر یعنی افغانستان په نړۍ کې یوازینی ملک نه دی چې د بحران یا کړکیچونو سره یا په جنگ کې جنگي حالت کې دی یا مشکل سره مخ دی. د ملګرو ملتونو دپاره د نړۍ ډېر هیوادونه نورم دي چې دوی په تبصره کوي، راپور پې خپروي، امنیت ورته مهم دی، خصوصا که وګورو په منځني ختیځ کې حالت رقم ده، د سوریه، د عراق موضوع یا نور مسائل. افغانستان دا مهال د ملګرو ملتونو د پاره څومره مهم ده چې باید د افغانستان د خلکو توقع ته مغسې یا اندېښنو ده د څه ځواب وي لکه څومره چې توقع ورنه کیږي؟
بالکل، د افغانستان خلک او د سیمې خلک او بلاخره د نړۍ خلک د ملل متحد نه توقع لري چې یو فعال رول ولوبوي او دغه څلوېښت کلن نارامي او جنګونه چې په افغانستان کې دي او اوس معلومیږي چې د دې جنګونو بالاخره د افغانستان به دا سرایت وکړي، مرکزي آسیا ته به لاړ شي، بالاخره ایران ته به لاړ شي او نورو ملکو ته به لاړ شي. نو ډېر ورته اړینه ده چې دوی په ډېر جدیت سره ملا وتړي او په دې برخه کې کار وکړي تر څو د صلح موضوع منځته راشي او دا جنګونه نور ختم شي. خو له بده مرغه د ملل متحد رول دومره فعال او دومره مؤثر نه ده لکه چې موږ توقع کوو. تاسو وګورئ ښاغلی مسیری چې د ملل متحد نماینده و، هغه دغه ډېر سرشناس افغانان د دوو هفتو لپاره په کویټه کې په هوټل کې سره واچول تر څو د ډاکټر نجیب الله په تر عوض یو بل موقت حکومت راولي او هغه حکومت جوړ نه شلو. پنسوان راغلو او هغه غوښتل چې د حکومت ډاکټر نجیب حاضر و چې نورو بېطرف افغانانو ته هغو ته ورتسلیم کړي او دا یې خپله لاړ شي هند ته او هغه یې پرېنښودلو او بالاخره دا یې لاړو د ملل متحد په کور ورننوتو تر څو چې هلته ونیول شو د طالبانو لخوا او اعدام شو. او اثر ابراهیمي چې راغلو هغه هم د بن په کنفرانس کې دغسې یو رول ونه لوبولو چې د افغانستان ته سوله راولي، یو برابري وروي برابري راولي، فقط ټول قدرت یو کوچنۍ برخې ته ورکړو او ټول وزارتونه او په دې همدا کوچنۍ برخه یې نور هم پسې قوي کړه چې دوی افغانستان ته داخل شول، قراردادونه او نورو دشانې ورکړل. یعنی د ملل متحد رول د افغانستان د سولې په باره کې ډېر مؤثر تر اوسه پورې نه دی شوی.
بله مننه مستقصب تاسو نه به عادل صاحب که خواهم نورو اوریدونکو نظر به هم واخلو.
بفرمایین که دلائن است؟ بفرمایین شما دلائن استین، خودم معرفی کنین. بله
بله
بله مهربانی اوکی
سلام
سلام شد.
بله بفرمایین سوالتان رو مطرح کنین.
بله
بله میشنم، بفرمایین.
شما
مستقیما در لاین هستین، بفرمایید سوالتان رو مطرح کنین. خب فکر میکنم کدام مشکل تکنیکی است. اینجا یک سوال مطرح میشه که جناب مصداق صاحب، سرمنشی فعلی ملل متحد قرار است که در اول جنوری از اینا کارشان ختم میشه و سرمنشی جدید جایش دوره میگیره. برای حکومت افغانستان و برای ملت افغانستان کدام فرصتی به نظر شما مهیاست تا بتانن ملل متحد، نقش ملل متحد در امور افغانستان خاصتا در مسئله صلح بیشتر بسازه؟
بله، این سرمنشی نوی که از در اول جنوری میای، امید است که هیئت ما در ملل متحد با اونا تا به حال را چندین مجلس را تشکیل کرده باشه و اونا را از مشکلات افغانستان با خبر ساخته باشند و برشان بگوین که امید است که گفته باشند که چرا رول ملل متحد تا به حال را بسیار رول سازنده و مؤثر نبوده و باید ملل متحد با تمام نفوذی که داره و بالای تمام ممالک از او به استفاده برای صلح افغانستان کار بکنه، برای از اینکه صلح افغانستان امروز نه تنها بر افغانها بسیار مهم است بلکه بر ممالک که در شمال ما آسیای مرکزی و در غرب ما ایران و دیگر ممالک و اینا هم بسیار مهم است، برای چین بسیار مهم است. امید است که سرمنشی ملل متحد که میآید و تجربه بسیار زیاد هم در داخل ملل متحد داره و امید است که قدمای بسیار باثبات بگیره تا بتانه که مخالفین حکومت افغانستان تشویق بکنه که اونا بیایند با صلح بشینند، چرا که حالا خب اون موضوعی که میگفتن که عساکر خارجی است، ما در مقابل اونا میجنگیم، ملک ما را اشغال شده، حالا اون موضوع مطرح بحث نیست.
از دو طرف افغان ها کشته میشه و اونا طالبا و القاعده و داعش و هر کسی دیگه هم هست اونا میفهمن به این دیگر ملک ما را چرا میدان جنگ خود بسازند. ما میفهمیم که امروز مشکل است، مشکل ما بین ایران و سعودی است، امروز مشکل ما بین امریکا و روس است، امروز مشکل ما بین پاکستان و هند است. خب ما نمیخواهیم که یک جنگ از اینا میدان انسان میدان جنگ جنگ های از اینا شود و در این قسمت ما از ملل متحد از منشی جدیدش بعد از اول جنوری به جدیت خواهش میکنیم که در موضوع افغانستان راسخ باشند و به بسیار از نفوذ خود استفاده بکنند تا بکنیم که به این ملک جنگده ما دست شار دهه به این طرف گرفتار جنگ و نادانی اینجا آرامی و
دکتر صاحب ببخشید یک مسئله مطرح میشه که حکومت افغانستان تا کدام اندازه در دیپلماسی خود خصوصا در دیپلماسی خارجی خود و ارتباط با ملل متحد ارتباط با جهانیان تا کدام اندازه موفق است. اکثرا شکایت از حکومت افغانستان از این شکایت داره که جامعه بین المللی به درستی اوضاع افغانستان درک نمیکنه. ای آیا مشکل از این نیست که خود حکومت افغانستان در قانع ساختن جامعه بین المللی و پیشرفت هایی که دستاورد هایی که داشته ایران نتانسته به جامعه بین المللی به شکل درستش یا از طریق دیپلماسی یا از طریق دیگه به جهانیان برسانه؟ این مشکل افغانستان نیست که نتانسته خود دستاورد های خود حتی به شکل درستش برای جامعه بین المللی عرضه کنه؟
بالکل به این شک نیست. ما دیپلمات های بسیار ورزیده نداریم. به 13-14 سال اشخاصی که آمدن همه توسط واسطه و آمدن در بعض دیپلمات ها کار میکنه، ما نمیتونیم که یک نفوذ بسیار موثر در مابین ملل متحد داشته باشیم یا در واشنگتن داشته باشیم. ما چندین بار این گپ هم گفتیم که ما افغان هایی داریم در امریکا در اروپا که اونا سالها در افغانستان خدمت کردن، هم با دیپلماسی و میفهمن و هم با سیاست میفهمن و هم حالا که در اون ممالک هستن بسیار خوبتر معلومات دارن، از اینا استفاده شود که به عیس مشاورین کسایی که از کابل به ملل متحد میره یا در واشنگتن میره باید جا اینا بوز بر اونا مشوره بتن تا افغانستان یک لابی بسیار قوی را به وجود بیاره. لابی ما متاسفانه که اقدر که باید مؤثر و قوی باشه نیست. شما راست میگید.
بله من نه مساق صاحب اتمر صاحب یو بله پختنه چه البته پا راپور که یه موضوع اشاره شده و چه ده سړی تختون موضوع و ځان مرګ بریدونه دی یا د وژل شو کسانو شمیره ده چې 2% و د پخوا په پرتلې یو څه ډیره لږه فیصدی ډیره خودل شوې ده. په هر حال بل موضوع ته چې اشاره شوې ده هغه د جمهور رئیس اشرف غنی د خوانه د 1500 میلیون ډالر د پاکستان مرسته واچې ده بیرته رد شو او همدارنګه د هند 100 میلیون ډالر به بیرته قبول شوه ده. د سیم انګیره نوې پاکستان هم په دې انتقاد کړی چې گویا د ولی د هند امرتسر نه چې دوی ورته د دښمن هیواد خطاب کړو دا غزینه د دوی مرسته ردیږي او دا د پاکستان مرسته ردیږي او د هند سره د ریډوسی نه د هند سره نزدیکت باید د پاکستان د لریوالي په قیمت تمام شي. ساس په نظر افغانستان دی او مستقل هیواد په توګه کچیر ته هند سره اړیکې خکې آیا هم دا معنی ورکی چې پاکستان سره به د دښمنۍ معنی باید ورکی یا برداشت ور نه دسی وشي کده د افغانستان حق دی؟
لکه چې مخکې بحث وشو زه په دې باورۍ چې افغانستان یو فعاله ډیپلوماسي په دغه برخه کې نه لري چې څنګه دغه انټرنیشنل ریلیشن کوم چې دغه هیوادونو سره دی او نورو نړۍ سره دی دا وساتي. او انټرنیشنل ریلیشن په ډیپلوماسي کې یو ډېر عمده بحث دی، یو ډېر عمده برخه د ډیپلوماسي دا انټرنیشنل ریلیشن دی. اوس کابل دا یو فقیر هیواد په توګه د یو جنګځپیز هیواد په توګه دغسې هیواد سره چې هغه تر اوسه پورې 2 میلیونه یا 3 میلیونه افغانان هلته اوسېږي په دغه شکل برخورد کې دا په لوز دی چې بلته ګټه ورسوي بلته تاوان رسوي او دغه خبرې باندې زموږ ډیپلوماسي دومره ضعیف و چې په هغه وخت کې سختازوي دا خبره وکړه چې هغه خبره چې هندوستانیانو غوښتي چې وکړي هغه ډاکتر صاحب اشرف غني باندې وکړه. یعنی موږ نه باید دغه نیابتي رقابتونو یو مهره یا یوه حلقه وشو. دا زموږ د ډیپلوماسي د ضعف نښه ده. زموږ بیلي دا چې بیلي به داسې ډېر باید کاري شي چې موږ کوم هېواد سره تر کوم هدف پورې روابط لرو. موږ درسته چې امریکا سره روابط ډېر نږدې لرو، لیکن زموږ امریکا سره نږدې روابط په دې بانا نه دی چې هغوی دې زموږ ملي ګټو ته زموږ ملي منافعو ته په اصطلاح تهدید واقع شي، یا زموږ هغه ملي عواطف او زموږ ملي هویت تر خطر او تر پوښتنې لاندې راولي. یعنې دا د هر هېواد یو حق دی چې هغه خپل لمت یا محدود حدود چې دی هغه وساتي، دغه حدود د دوستانو سره دی، دغه حدود د همسایګانو سره دی، دغه حدود بینالمللي سطحه دی. نو په دغه برخه کې زه ډېر خواشینی یم په دې برخه کې چې افغانستان دغسې یو هېواد دی چې تاسې اوس کابل ته راشي، کابل ماسپښین نه تر ماښامو ماسخوتنه پورې په لس متری کې سړی نشي لیدلی د ګندګي او د کثافات او د دود او د دوړو نه چې دومره کثیف چې موږ به یو څلور دانې ټانکر او پاش نه لرو چې دا سړکونه په اصطلاح وپل شي کړو. نو په دغسې فقر او بدبختي او بد حالاتو کې موږ هغه امکانات د مرستو چې دی چې د هر چا د خوانه دی، اوس په افغانستان دغسې یو هېواد دی چې د یهود نه نیولی تر نصارا پورې تر کفره پورې تر غجره پورې لاس یوږ دی چې دغه پیسې را اخلي، او په دې باندې موږ افتخار هم کوو. او زموږ ولسمشر دا خبره هر کې یادوي چې
خب ولسمشر دا خبره په دې شرط کړې وه چې دا د پاکستان په خپل هیواد کې د تروریزم په ضد جګړه کې مصرف کړي او د تروریستانو مخه د خپل هیواد کې ونیسي، چې دې خواران وړي. آیا دغه وړاندیز د افغانستان خلکو سره بیرته کومک نه کوي؟
خبره څه واده دي، دغه پیسې به نه یادولې، دغه غوښتنه به د پاکستان ځینې کوو چې تاسې مرستې د خپل ځای کې تاسې لطفاً هغه مراکز چې ستاسې امنیت هم تهدیدوي، زموږ امنیت هم تهدیدوي، د هند امنیت هم تهدیدوي. دا د پنځه میلیونو ډالرو رد په دې معنا و نړیوال یا پاکستان داسې برداشت کړې ده چې دا د هند خبره د افغانستان رئیس جمهور وکړو. زه په دې باندې هغه نه یم چې ولې دې دا خبره کړې، یعنې خبره خبره وه، لیکن دغه پنځه سوه میلیونه ډالر ضرر چې افغانستان ته ورسېد دا په دغو خبرو باندې که تاسو مقایسه کړئ ډېر سره فرق کوي. موږ دغسې یو هېواد دي چې زموږ دوه درې میلیونه مهاجر هلته پراته دي، موږ دوی سره سرحد لري، زموږ تجارت د دوی په یو خط کې سره تېرېږي. دوی کولی شي موږ ته هر وخت مشکلات
مننه اطمار صاحب، ډیرو بخښه چې خبرم نیسم په ګل د بدل شي. خبرم د خبرونه ورسته شي بیر غوړ دوه دوه اوریدونکو نظر واخلو به با باس را ټوله بل مهرباني وکي اورم. bale
سلام
شه څوک کوم دینه دی؟ bale مهرباني
سلام سلام
کور ودان څوک کوم دینه دی؟
جديد خزاج دغه پښتنه کوښ په تاسې خو تاسو کله داران او سهان خمجه واه ایا دا څنګه موږ په افغانستان کې شوو فنجي دا د امریکانات نو څه پکې کې د دې لاس نو څه پکې کې دا افغانستان کې څونه راځي څونه کول کېږي او څه کېږي په یوه دمره او څه کېږي دا چې موږ کې چې امریکایانو او انګلیزانو او کاناډایانو موږ اوسه نه ته کوټې په افغانستان کې سالم دي افغانستان کې د نظام د شکور کړی دی.
مننه ساس پښتنم واوریده پښتنم ساس واسو نوم د
څورورم را واچاوه د افغانستان د ټول په یو کس وږي دی ولې د ونې د غنې کې چې دغه څخه دغه ته ځکه دا حکومت او باسي تاسو په هان خلک واکراوي لکه اکبر صاحب دی یا نبی رسپاک صاحب دی یا بل دیسی یا بل دیش و هان خلجی سپکار کیجی داگه تو پلکیانو دا افغانستان توخت قیلی دا پینگل اسکال اسپار اسکال تالیبان بسواسل از رکی کنه داگه کپارو داگه امریکایانو داگه انگلیزانو یک تا داگه زالیمان داگه سمین داگه تو افغانستان
مانه نستاس بختانو باسلا نوم ده چه ده ارور خدا دی ورور خپل ویل اوس مونږه ونه مونږه له اخر لاین قطع شو بل اخر یا وریدون کې بلم چانس لري خپل پختنه مطرح کی خل لنده بله مهرباني وکي یاور
بله بفرمایئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام بفرمایئ سوال تاسو مطرح کړی
نه که له سلامونه احترامات می قبول کړئ
مننه ورور ستړی مشه پختنه د لنده مطرح کې وخت کم
او ځان معرفي کوي
از ما د اتمس تر ندا بختره نه
نوم خودی وی اوروره
نوم بخت محمد دې غزنی ولایت نه خبرې کوم
ها مهرباني
از ما د اتمس تر ندا بختره دا چې تاسو هر وخت په پاکستان باندې تورونه لګوي تاسو خپل غریوان کې هم سوچ کړای راي پساد مو رکړای زمونږ نه بو لار کې دې پکتیکا ولایت دی ورګول ولسوالۍ نه د تر غزنی ولایت پورې 10000 روپۍ محلي پولیس او ملي پولیس په اورګون ولسوالۍ کې ناس د ګمرک کې غلا زموږ نه غیر قانوني اخلي دا په اساسي قانون کې شته او ګیا
مننه کور د ودان سره دی چې د روان باس نه یو څه موضوع لري خو بیا هم د پخې حکومتداري کې غټه موضوع هم دغه د فساد موضوع ده چې پکې راځي نو باس پر ټول قاتل سب کا خوخه می د خبرونه ورسې شي بيدی هر ملما زمنګ الای یونی مدقه کول شي چې وګګي کو د پښتون جواب وي
جناب مزداق صاحب شما بر علاوه جواب دادن به شنونده اگر خلاصه نتیجه ای گزارش ملل متحد و عکس العمل افغانستان بر ما در آخر ذکر کنید
بله پارلمان د اتمر صاحب مخکې ویل په خبرو کې چې پارلمان جدا ده نظام جدا ده ټول په یو خوله ندی قضا بل خواته ده نو بل اخره څه کېده شي بله
مهرباني
او بالکل مننه ګوره په مخ مخکې وویل چې حکومت کې مشکلاتونه شته اما د افغانستان خلکو ډیر زیات زحمتونه لیدلي دي او ډاکټر اشرف غني برسیر ټولو مشکلاتو دی غواړي چې دا پوهېږي چې په دا 5 کالو کې دا د څلوېښتو کالو مشکلاتونه نه شي حل کولی فقط دی غواړي چې زمینه برابره کړي چې تر څو نور پلانونه د دغه ساده پلانو په اساس سره چې د سپورې پریکلي دي او د هغو باندې کار کېږي نور پلانونه هم همدغسې په افغانستان کې راشي تر څو د خلکو د ژوند سویه لږه جګه شي کار دلته پیدا شي پانګوال هم دلته راشي پانګې واچوي او افغانستان د دغو مشکلاتو نه ووځي موږ یو ورو چې پوښتنه وکړه چې د امریکا دلته لاس نشته څنګه ده درسته ده امریکایان دلته لاس شته امریکا د موږ د بودجې 80% کومک د خارجیان را سره کوي او د هیڅوک هم دلته د موږ د خوشحالۍ لپاره د کومک لپاره نه دي راغلي هغوی خپل مقصدونه هم لري امریکا زه یقین لرم چې د نوې مودې پلان لري چې پخپله د افغانستانه د خپل ګټې لپاره څنګه استفاده وکړي د مرکزي آسیا نه چې افغانستان د پول په صفت سره مرکزي آسیا ته لاره ده د هغو د انرژي منابعونه څنګه استفاده وکړي او په څه رقم ته وکولی شي چې د روسانو مخه ونیسي او هم د ایران او د چین مخه ونیسي نو دغه د امریکي پلانونه دي چې موږ په تریاوده پورې ورباندې پوهېږو
تشکر جناب ډاکټر صاحب بله بله می خواهیم که نظر جناب اسحاق اتمر صاحب در این مورد بشنویم
تشکر با خدمت برادر خود بختوات که از رزدی گفتن که شما بگوین که شما تاول ترستی فساده از بزبری یعنی با برادر خود بگوین که ما مثل تو هر یه زاده به غریبه تو زد کلی ایتیفه رخ دادیم ما کاروان به دولت هست و با در حرم دولت نیست و با برای این محاسبه را بیتانستم بتون که آیا با بیتانیم یعنی زبانه که با یک شخصی مسئول باشد باز باشد این روز بتانم با شما جواب کنیم در غیر از این با هم یک نفر عادی یک طبیب کشور است. این برصورت به نظر من تا زمانی که جزایر قدرت به کشور باشد، تا زمانی که یک وحدت نظر، وحدت عمل در نظام، در کیه
تشکر جناب اتمر صاحب،
تا زمانی که یک پالیسی واحد در قسمت پیشرفت سیاسی افغانستان بهتر از شما بکلکی نشوه، ما فرصت نزدیدن.
تشکر جناب اتمر صاحب، تشکر از شما و همچنان از دکتر صاحب مصداق. پروگرام امشب ما به همین جا پایان یافت. تا پروگرام آینده شما را به خداوند می‌سپارم.
قدرمون اوریدین کو مننه چې خپل خبرونه تقوا کوي او خبرونه مو اوریده. هم دارنګ چې شاشه فیسبوک په نظر لیکل دا خو نه مننه. اوسنۍ خبرونه پای ته ورسیده. الله ماچ.